سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ و. پولیس ویلی هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې لري دا غي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدو کې چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګرۍ تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځشنبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلهوال نښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشا وایي اود مدني ښار یې روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 250,000 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبری مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته ریپورت لرو. په تیره بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی ته یوی نخص دوا درک نه لګی نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمی وجه نه کنده هیڅ شي غیر لا الله له هیله له نور هیڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان دا دواړه يم چیډي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چیډي کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجله ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ هر کلی کوم. د افغانستان اړوند مسایل وروسته خو لومړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه په رسنیو کې منعقد شوی دی چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په خاطر د شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنجشنبې ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبې ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتې محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریدګر د پنجشنبې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفې پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه 14 کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریدګر پخپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین ووندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه 2 میاشتنۍ لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري که څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چکی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانسک کې د ډسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لومړی نیټه او د ژمي د موسم لومړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له دې ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وی دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې. په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، خوندې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام اړسو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او اړسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره شوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي ته ژمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده، حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر ویش ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی، کوم کارګرانو سره یې خښتي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ وخښته د لاس او پخې بالکل وتړلې او دا بندي کړه ته کرخې دواړو اړخو ته ډېرې ستونزې او مشکلات دي. دی پلو چې کوم ایپسی دا یا کسٹم والا دي، دا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا اوس کوم مزدوران چې دي دوی به سپارلی سره هم ګنډې وټي وړي. افغانستان نه بېځان سره شیمپو، صابون، داسې راخت، چاکلیټ، بسکټ دا بېځان سره افغانستان نه پاکستان نه راوړو. پاکستان نه به دغه دال، ګوړه، بوره دا به افغانستان نه وړه. نو اوس
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه یې چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دي کنه دا ډېر غریبه خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیه هندي لاس ګنډ نه روانه چې دوی لاس ګنده ویسی روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره د خپل ګنده غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل الوتکو په کلابند شوي غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرایل پوځ وایي پلیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنګي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسیدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندېښنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبر شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندېښنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو دا څرګندونه په غزه کې د مرجوبلي د زیاتېدو له کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندېښنو څرګندونه کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د ادعاو له مخې د یوه زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یوه 8 کلن زنداني د مړینې په باب څیړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د ادعاو له مخې د لویدیځې غاړې دغه بندي میاشت مخکې په زندان کې د کوټکونو د ګزارونو له کبله سخت ټپي شوی و چې د زندان په کوټه کې مړ وموندل شو. د ورسپانې د راپور له مخې دغه زنداني د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی و چې د وژنې د هڅې په تور په 40 کاله بند محکوم شوی و.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشري میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبایوا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اتونبایوه ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلي میرمن اتونبایوه په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډېرېدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریځ کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او خای نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
و در هر کوچه و پس کوچه که سکهای ویلگارد و
د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
ما از نوعی سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت از موش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زجر حقی کلینیک تا انتقال کرد او ماشومانو تمو دلیونی سپی واکسین تطبیق کرد او دا تشخیص دا پایل لمخی داغ دو ماشومان لیونی سپی دارلی و خوش یوچی دا کسرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګرد پیان نه موږ ډېر پازاب وو سدایدوس پیان البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر پازاب وو. زمونږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړ ریاست د سیاحت عامې هم اجرات وکړ سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بېګا کمپاین لپاره چې بلګرد پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقین کول دي.
او ورزو کندار ته کندار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندار کې هم یو مال بازار ډیر تود او ګڼ شمیر مینوالې درلودل، خو اوس دغه صنعت له منځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خدای یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دوکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مثل شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و، نه کلبي حمله وه، دا مریضان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي، هم مریضان پکښې کې ډېر سوي دي. اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضان یې موږ یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی. یو دغه یو دکان دی جوړیږي، دغه بودم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی، بلته سپینو ثابته نه وي، بلای کړپو پاکستان ته وګي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو دپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده. مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته زنګ ووي، وایي تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درس و سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک و ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولی، نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه د امامت باسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاتې سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژغ تر یو ځای پورې ورسیږي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوریږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان